السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو اوریدو ته خرغلست. نن سه شنبه ده د 1402 کال 2 هجری لمریز کال د مرغوم یاجد شپږم ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 14 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. دا خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د ملکی هوایي چلند خپلواک ریاست ادعا کوي چې د بهرنیو چارو پخواني وزیر زلمی رسول له ترانسپورت وزارت سره له تفاهم پرته له متحده عربی اماراتو سره د هوای خدماتو یو تړون لاسلیک کړی او په بلجیم کې د افغان کډوالو له مظاهرو وروسته د دې هیواد د کډوالو چارو وزیر له دوی سره کتنې ته حاضر شو. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې سهارنۍ خبري مجله کې راپورونه خبرو. خو لومړی خبرونه. په پایل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر حامد کرزی د پغمان د منی له پروژې څخه کتنه وکړه. د ناتو دوه سرتیري تیره ورځ یو د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې ووژل شول. د سوریې د رژیم مخالفان وایي د ژنیو کانفرنس ته به خپل استازی تر هغه ونه لیږي چې حکومت پر حلب بمباری بند نه کړي. او د کلاشنکوف مختارې میخایل کلاشنکوف پرون په 94 کلنۍ مړ شو. پښ پر خبرونه. ولسمشر حامد کرزی پرون د کابل د پغمان ولسوالۍ د مانی له پروژې څخه کتنه وکړه. له ارګ څخه په خبر شوی اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر کرزی د دې پروژې مسؤولو چارواکو ته لازمې لارښوونې وکړي څو د دې مانی د جوړولو په لړ کې تاریخي اصالت په پام کې ونیسي. په پغمان کې جوړیدونکې دا مانی د 1403 هجری لمریز کال د نوروز د نړیوال جشن د نمانځنې لپاره برابرېږي. په دې مانی کې د نورو ملحقاتو ترڅنګ په کلاسیکا معمارۍ سره جوړیدونکی یو سالون چې د زرو میلمنو د ناستې ځای لري هم شامل دی. ناټو وایي دوه سرتیري تېره ورځ په جلا جلا پیښو کې وژل شوي. ناټو په یو بیان کې ویلي یو سرتیری د افغانستان په ختیځ او بل په جنوب کې د وسلوالو په ډزو کې وژل شوي. نړیوالو ځواکونو د وژل شویو سرتیرو د هویت او د برید د ځای په اړه څه نه دي ویلي. په روانه میاشت کې تر اوسه په افغانستان کې د شپږو امریکایي سرتیرو په ګډون ټول 9 بهرني عسکر په مختلفو پیښو کې وژل شوي دي. د سوریه د حکومت اپوزیسیون وایي دوی به تر هغه د ژنیو کانفرنس ته خپل استازی ونه لیږي تر څو چې حکومتي ځواکونو پر حلب ښار بمباري درولې نه وي. د سوریه د ملي ائتلاف سکرتر جنرال بدر جاموس وویل پر حلب ښار روانه بمباري د سوریه د ولس د نابودۍ لپاره روانه ده او د ده په وینا تر څو چې دا بریدونه روان وي دوی به د راتلونکي جنوري میاشتې کې د جنیوا د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د روانې دسمبر میاشتې له 15 را په دې خوا پر حلب ښار د بمباریو له کبله شاوخوا 300 کسان وژل شوي. د سوریې د بشري حقونو ډلې حکومتي ځواکونه تورن کړي چې پر حلب یې بېلري بمونه چې پراخه مرګ ژوبله او زیاته ورانی اړوي استعمال کړي دي. د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ یو لایحه لاسلیک کړې چې له مخې ټول هغه کسان له بنده خوشي کیږي چې په دې وروستیو کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي. د یانوکوویچ مطبوعاتي دفتر وایي د بخښنې د دې فرمان له مخې هر هغه بندي چې د نومبر له 28 را په دې خوا د اروپایي ټولنې د پلوي مظاهرو په لړ کې نیول شوي دي ازادېږي. د اوکراین په پایتخت کیف او نورو ښارونو کې وروسته له هغه پراخې مظاهرې وشوې چې ولسمشر یانوکوویچ له اروپایي ټولنې سره یوه مهمه سیاسي او اقتصادي موافقه لاسلیک نه کړه. خو وروسته تر هغه چې د روسیې ولسمشر په مسکو کې له خپل اوکراینی سیال سره په کتنه کې اوکراین د روسیې د ګاز یوه زیاته برخه پیسې وبخښي اوکراین ته د روسیې د ګاز یوه زیاته برخه پیسې وبخلې د اوکراین د حکومت ضد مظاهرو لړۍ محدوده شوه. راپورونه وایي تیره ورځ د بغداد په شمال کې د یو سیمه ایز تلویزیون پر مرکزی سټیشن وسلوالو حمله وکړه. پولیس وایي څو تنه ځان وژونکي د صلاح الدین تلویزیونی چینل دفتر ته ننوتل او له ودانۍ څخه د 14 غږونه هم واوریدل شول. خو تر اوسه په دې برید کې د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه نه دي خپر شوي. عیني شاهدان وایي د صلاح الدین تلویزیون د مرکزی دفتر مخې ته چې په تکریت ښار کې موقعیت لري یو موټر بم چاودنه هم شوې ده. او د کلاشنکوف وسلې مخترع میخایل کلاشنکوف تیره ورځ د روسیې په ایژیفسک ښار کې د 4 کلنۍ په عمر مړ شو. کلاشنکوف له تیرو 500 کلونو راهیسې په نړۍ کې یو له زیاتو استعمالیدونکو وسلو څخه و او له 6 لسیزو راهیسې د نړۍ په تقریبا هر جګړه کې له دې وسلې کار اخیستل شوی. پخوانی شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیې میخایل کلاشنکوف په زیات شمیر جایزو، مډالونو او لقبونو سره نازولی. د 2009 میلادي کال د نومبر په 10 کلاشنکوف هغه مهال چې د ده د 90مې کلیزې په مناسبت په کرملین کې د روسیې د طلایي ستوري تر ټولو ستر دولتي مډال ترلاسه کاوه وویل: ما ټوپک ځکه ډیزاین کول چې د خپل پلرني ټاټوبي د سرحدونو ساتنه وکړم. دا زما سهوه نه ده چې دا وسله اوس په هغه ځایونو کې کارول کیږي چې باید ونه کارول شي. په دې خاطر باید سیاستوال ملامت وګڼل شي، نه د ټوپکو جوړونکي. کلاشنکوف د شوروي د پوځ لخوا په دوهمه نړیواله جګړه کې برخه درلوده او د یو شمیر د یو شمیر نور سپکې وسلې هم جوړې کړي. په دې خبرونه کې په دې اړه تفصیل هم اوریدای شي. قدرمن اوریدونکو، خبرونه هم دومره وو. اوس هم د پلازمینې کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به آسماني مورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 6.4°C. په کندهار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.2°C. په مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 8.1°C. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 6.5°C. او په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 6.2°C.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. وابوري چې د ملکی هوایي چلند ریاست ادعا کوي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول له ترانسپورت وزارت سره له تفاهم پرته له متحده عربی اماراتو سره د هوایی خدماتو قرارداد لاسلیک کړی.
زالته موجود هم وزیر صاحب ترانسپورت په تلیفون کې ورته وویل چې وزیر صاحب محترم موږ په دغه شی موافق نه یو چې دا شی باید امضا شي.
په بلجیم کې د کډوالو افغانانو له مظاهرې وروسته پرون د هیواد د کډوالو وزیر ومنله چې د دوی اعتراض به واوري. په غزنی کې قومي مشرانو د ولوار د کمولو پریکړه وکړه. څو خپل ځوانان د جګړو لیکو راوګرځوي.
دغه ولور د موږ ډیر ځوانان جنگ ته استولې دي. داسې ځوانان ساغه وایي چې وای دا د ولور پیسې وګټم نور بیا جنگ نه کوم. د طالبانو په صفوفو کې ولار دي.
وای د خو ټوپکو استاکار د خو ځوانانو خون بستا په غاړه وینه. د کلاشنکوف مخترع میخایل کلاشنکوف د 4 کالو په عمر مړ شو. د خبری مجلې ته تر پای غوښ شي چې نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، او دا هم د دې سهارنۍ خبری مجلې لومړی راپور. د ملکی هوایي چلند خپلواک ریاست ادعا کوي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول پرته له دې چې د دې ترانسپورت له وزارت سره تفاهم وکړي له متحده عربي اماراتو سره د هوایي خدماتو یو قرارداد لاسلیک کړی. د ملکی هوایي چلند عمومي رئیس پرون د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون په غونډه کې له دې قرارداد سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د دې قرارداد ځینې شرایط داخلي هوایي شرکتونو ته زیان اړوي. له بلې خوا د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې د داخلي هوایي شرکتونو هم په دې اړه دوی ته شکایتونه کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د مرزی احمد زئی په راپور کې.
د ملکی هوایی چلند خپلواک ریاست وای د دې ریاست او ترانسپورت وزارت له بیا مخالفت سره سره د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول له متحده عربي اماراتو سره د هوایی خدماتو قرارداد لاسلیک کړی. د ملکی هوایی چلند رئیس حامد ظاهر د دوشنبه په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته څرګنده کړه چې د یاد قرارداد له مخې د اماراتو هوایی شرکت ته په افغانستان کې د پروازونو ازادي ورکول شوې. د وویل چې دا کار د داخلي هوایي شرکتونو فعالیتونو ته زیان رسوي. ښاغلی ظاهر زیاته کړه چې دا قرارداد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د اماراتو د چارواکو ترمنځ د امریکا په نیویارک کې لاسلیک شوی.
مخکې چې وزیر صاحب راشي وي نیویارک ته، هلته دوی د وزیر صاحب ترانسپورت سره چې زه هلته موجود وم، وزیر صاحب ترانسپورت په تلیفون کې ورته وویل چې وزیر صاحب محترم موږ په دغه شي موافق نه یو چې دا شی باید امضا شي. کلي د 2014 سره دا زموږ چنزنیانې شروع وي چې بالاخره د موږ خبر تر په 14 سپتمبر دا امضا شو چې موږ اوس هم مخالفت یو.
د ملکي هوایي چلند ریاست مسؤلین وایي چې په دې تړاو لومړنۍ موافقتنامه په 2018 میلادي کال کې د افغان او اماراتو د چارواکو ترمنځ لاسلیک شوې وه چې هغه مهال هم د ترانسپورت وزارت ورسره مخالفت درلود. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون غړیو هم وویل چې د یو شمېر داخلي هوایي شرکتونو مسؤلینو په دې اړه ورته شکایتونه کړي دي. موږ غوښتل په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو دوی خبرو ته حاضر نشول. خو له دې انتقادونو سره سره د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا هم د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د هوایي خدماتو موافقه لیک تایید کړ. د دې موافقې د تایید خبر د افغانستان د وزیرانو شورا د چارو ادارې پی وی مطبوعاتي اعلامې کې ورکړ. د اماراتو نړیوال هوایي شرکت لومړی ځل شاوخوا یو میاشت مخکې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته پروازونه پیل کړل. د راپورونو له مخې اوس مهال د یت شرکت تر څنګ اته نور بهرني هوایي شرکتونه هم په افغانستان کې فعالیت کوي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پر 100.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. د کونړ ولی شجاع الملک جلاله او ورسره پلاوی پرون د چپې درې ولسوالۍ ته تللی و. هلته یې د خلکو ستونزې واورېدې او کله چې بیرته مرکز اسدآباد ته ستنېدل نو د چپې درې اړوند په یوه سیمه کې پرې راکټي حمله وشوه. په دغه سفر کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري هم له ښاغلي جلاله سره ملګری و. ولی سره یې د سفر په اړه مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلي چې
یو خو تاسو ته پته ده چې تقریبا یوه نیمه دوه میاشتې مخکې چاپه دره چې یو نیم کال یا دوه کاله محاصره وه، یعنی عادي خلک او ترانسپورتي او مواد خوراکي به تللو خو دولتي چارواکي نه شو تللی. هغه په هغه وخت کې هغه محاصره ماته شوه او چاپه درې ولسوالۍ ته ورسېده. او خوشبختانه چې د نهه ورځو یا اته ورځو نه د مخه د ګوسلک او د نورستان د لارې د په آزادېدو دپاره ولته د پوستې د ایجادولو دپاره یو عملیات وشو. عملیات کامیاب و، ملکي تلفات هم پکې نه و، نظامي تلفات هم پکې نه و. ډېر موافقانه هغه هلته ورسېده. موږ صرف د دې لپاره لاړو چې دغه خپل نظامي قطعاتو لیدنه وکړو، د امنیتي ارګانونه مننه وکړو، ولسي خلکو له یو ډاډ ورکړو، هغو له مبارکي ورکړو چې د هغو مشکل حل شو. نو تاسو نن ولیدل چې موږ اول ولسوالۍ ته لاړو، د ولسوالۍ نه وروسته بیا بیرته دغه وسره ورسېده.
خلکو غوښتنې څه وي؟
خلکو خدا غوښتنې وي چې په چپې درې ولسوالۍ کې یوازینۍ د دغه پروګرامونه د تطبیق شوي د ملي پیوستون نور هلته هېڅ پروژې نه دي شوي او واقعا هم څه نه شوي. نو موږ اجالتن موږ کوشش دا کوو چې په دې راتلونکي بودیجا کې علاوه د دینه چې ولسوالۍ د پر موږ یو خاص امتیاز ورکو نسبت نور ولسوالۍ ته با سازي په حق له دغه عمومي سړک چې کم د نورستان پورې 15 کیلومتر راځي د دغه د پخلي د پر موږ فائدامې وزارت او نور چارواکو سره تماس نیولې د کوو کول شي چې دغه سړک له پوښکو ضروري خبره د سړک د نور بعض مسایل مشکلات شته. مکتبونه دي لکه غوښ کړه دا وکړي کم مکتب متوسطه چې په دغه کې دا ګوسره کړه هغه ته په یو ځای کې د ونو یختم نشته چې کینې څوک په یوه دیره کې سبق خو بل سیم په بل دیره کې. نو موږ کوشش کوو چې آینده پلانونه کې دی ولدا ولادت حق ورکړو.
من دغه خوانش راتله یو ځای کې ډزو سره هم مخامخ شوې څه زیان خو چاته نه و.
نو دا خو کونړ له موږ د خبرو ساده تي اول خو چې موږ ورلو سوالې کې چې کله غونډه و مې دوه درې وانه رااله او بیا دا غزنه چلوړو کو سلک ته بیرته چلو سینزو سا څه درا کېټ او څه دا شکو دا چې ما جوړ شو خو موږ د دې خبرو ساتیو خدا د خدای فضل چې هغه کسان زموږ امنیتی ځوانان او سربازان چې موږ سره سو هیڅ ځین او تندې رسیدل دا چې و شو موږ ترالو
د کونړ والی شجاع الملک جلالا و چې د کونړ ولایت په چپی درې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو او د سیمې ته د خپل سفر په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو دا وخت د سهار 5 بجې او 15 دقیقې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته یو ځل بیا. ولسمشر حامد کرزی پرون د کابل د پغمان ولسوالۍ د ماڼۍ له پروژې څخه کتنه وکړه. ارګ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر کرزی د دې پروژې مسؤلانو ته لازمي لارښوونې وکړې څو د ماڼۍ د جوړولو په ترڅ کې تاریخي اصالت په پام کې ونیسي. ناټو وایي چې دوه سرتیري تیره ورځ په جلا جلا پیښو کې یو د افغانستان په ختیځ او بل په جنوب کې د وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. د سوریه د حکومت اپوزیسیون وای دوی به تر هغه د جنیف کانفرنس تخپل استازي ونلېږي چې حکومتي ځواکونو پر حلب ښار بمباري درولې نه وي. د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ یو لایحه لاسلیک کړي چې لمخې ټول هغه کسان له بنده خوشي کیږي چې په وروستیو اعتراضونو او مظاهرو کې نیول شوي دي. د راپورونو لمخې تیر ورځ د بغداد په شمال کې د یو سیمیز ټلویزیون پر مرکزی سټیشن وسلوالو حمله وکړه. پولیس وایي څو تنه ځان وژون کې د صلاح الدین ټلویزیونی چینل دفتر ته ننوتل او له ودانۍ څخه د چاودنو غږونه هم واورېدل شول. او د کلاشنکوف ټوپک مخترع میخایل کلاشنکوف پرون د 94 کلونو په عمر د روسیې په ایژیفسک ښار کې مړ شو. ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې احمد شیبر تغوک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
بریتانیایي ورځپاڼې ډیلی ټلګراف په افغانستان کې د امریکایي مالونو د ستر لیلام په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې په باور د جنوري په میاشت کې د امریکا پوځ غواړي چې د میلیونونو پاوندو په ارزښت ټانکرونه، خیمې، جنراتورونه او نور وسایل په افغانستان کې خرڅ کړي. د جمعې پر ورځ امریکایي ځواکونو اعلان وکړ چې دغه مالونه به تر اصلي قیمت په ډېر ټیټې بیې وپلوري. د ډیلی ټلګراف په وینا په دې برخه کې یو لوی ستونزه شته او هغه دا ده چې اخیستونکي شاید دغه مالونه د افغانستان له خطرناکو سیمو واخلي. دغه مالونه د یوې پوځي سترې اړې ضرورت دي، یعنی هم پکې د اوبو رسولو وسایل شته، هم د اشپزخانې وسایل شته، هم د جامو وینځلو لوی ماشینونه شته او هم داسې نور شیان پکې دي. د ورځپاڼې په نظر پیرودونکي یوازې شپږ نوي ساعته وخت لري چې خپل مالونه که د افغانستان په هر ګوټ کې وي ترلاسه کړي، پرته له دې چې وګوري چې دا مالونه په بګرام کې دي یا د افغانستان په جنوب کې له طالبانو سره په نږدې سیمو کې. یوې هندۍ ورځپاڼې بیا د افغانستان جنوب ته د نږدې سیمې یوه تازه مسله څېړلې ده. د اکانومیست ټایمز په نوم هندۍ ورځپاڼې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د وروستیو عملیاتو مسله راخیستې ده. په دې سیمه کې هغه وسلوال هم اوسي چې د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ضد عملیات کوي او بیا دغه ځای ته پناه وروړي. دغه ورځپاڼې لیکي د سیمې خلک حکومتي پوځیان ملامتوي چې په لسګونو ملکیانې د طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال وژلې دي. دغه عملیات وروسته تر دې پیل شول چې د ډسمبر په 13مه یوه ځان وژونکي د پوځ پر یوې امنیتي پوستې چاودنه وکړه. د اکانومیست ټایمز په باور وروسته تر هغې په سیمه کې د پوځي عملیاتو اوازې خپرې شوې وې چې په وروستیو میاشتو کې له پاکستاني طالبانو سره د حکومت د روغې جوړې خبرې ګډوډې شوې. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې حکومت په سیمه کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی دی او ګڼ خلک وروسته تر دې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول چې له پورته د هلیکوپترو او لمځکې د توپونو ډزې پیل شوې. اکانومیست ټایمز د سیمه ییزو په وینا څرګندوي چې په لسګونو ملکیان تر اوسه وژل شوي دي، خو ورځپاڼه بیا لږ وړاندې لیکي شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې خبرونه یې خپلواکې سرچینې په سختۍ تاییدولی شي، ځکه چې خبریالانو او څارونکو ته اجازه نشته چې دغې سیمې ته چې له وسلوالو ډکه ده ورشي.
په بلجیم کې د یو شمیر افغانانو مظاهرو نتیجه ورکړه او هغه ته نن د دې هیواد د کډوالو د چارو له وزیر سره د کتنې وخت ورکړل شو. دغه افغانانو چې یو شپه یې بهر په سړو کې سبا کړه، غوښتنه کوله چې د بلجیم له صدر اعظم سره وګوري څو له دې هیواد څخه دوی ونه استل شي. په بلجیم کې افغان پناه غوښتونکو وروسته له هغه سوله ییز مظاهره پیل کړه چې په رسنیو کې له دې هېواده دوی د ویستلو په باب راپورونه خپره شول. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لنډیز اوروي.
کچه هم چې د بلجیم د مونز ښار هوا ډیره سړه وه، خو افغان پناه غوښتونکو ته د یخې هوا اهمیت نه درلود. لسګونو افغانانو غوښتنه کوله چې د بلجیم له صدر اعظم سره وویني. د دوشنبه په مازیګر د بلجیم مقاماتو د دغو افغانانو غوښتنه ځواب کړه او ژمنه ورسره وشوه چې نن به د دې هېواد د کډوالو د چارو له وزیر سره کتنه وکړي. د بلجیم د مونز ښار د ښاروالۍ سرپرست نیکولاس مارتي خبریالانو ته ویل د شاوخوا یو نیم سل افغانان دې ته چمتو کړل چې خپل اعتراض پای ته ورسوي. د نیکولاس مارتي په حواله ویل شوي چې ښایي د بلجیم صدر اعظم هم نن له دغو افغانانو سره خبرې وکړي. دغه افغان پناه غوښتونکي وایي دوی ویره لري چې له بلجیم څخه به وایستل شي او د همدې لپاره د اعتراض په توګه په سړه هوا کې شپه سبا کړي. راپور نوی دا مهال په بلجیم کې لسګونه افغانان چې اکثره ځوانان دي له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. لسګونه افغان پناه غوښتونکو له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې په یو کلیسا کې پناه اخیستې او غواړي چې په بلجیم کې ورته د پاتې کېدو قانوني اسناد ورکړل شي. راپور نوای د دې کلیسا مسؤل اندري لیونارد له دغو افغانانو څخه د خپل ملاتړ لپاره هغوی ته دا کلیسا سپارلې ده.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري او سم نور موزات. د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ قومي مشران او دولتي چارواکي وای سر لننه په دې ولسوالۍ کې د پیغلو ولورونو ته یو معلومه اندازه ټاکل شوې. دوی خبرداري ورکوي چې کڅوک لدی پریکړې سرغړونه وکړي نو جریمه به یې کړي. سید شاه سقیم په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
دا د غزنی دویمه ولسوالۍ د قومي مخور دنیا عالمان او دولتي چارواکي د پیغلو ولورته یو معلومه اندازه ټاکه او ګواخ کوي کتر دی ورسته څوک د خور یا لور پر سر زیات پیسې واخلي نو جریمه به یې کړي. تر دې وړاندې به په دغه ولسوالۍ کې له 200,000 نیولې تر 1.5 میلیون افغانیو پورې ولور اخیستل کېده. څو ورځې وړاندې د دغې ولسوالۍ ولسوال په یوه غونډه کې وویل د خپلې ولسوالۍ ځینې داسې ځوانان پیژني چې د ولور د ګټلو لپاره د طالبانو لیک وته تللي او د پیسو د ګټلو لپاره د سړک له سره د خلکو موټرونه کته کوي.
دغه ولور دموږ ډیر ځوانان جنگ ته استولي دي. داسې ځوانان ستاغه وایي چې وای د ولور پیسې وګټم نور بیا جنگ نه کوم، د طالبانو په صفوفو کې ولاړ دي، هغه د سړک موټر کته کوي او دا کارونه یې کړی دي. کله چې دوی یو دوه موټره کته کړي دي هغه یې خرڅ کړي وادو کړی هغو جنګ هم پرې کوي. ولې بدبختانه چې هغو په دې وخت کې د هغو له لاسه خلک وزل شوي دي یا دوی د خلکو تر لاس تېر شوي دي، دا یوه بله بده پېښه.
د اندړو ولسوال قاسم خان دې سوال وایي قومي مخورو داسې پرېکړه کړې ده چې تر دې وروسته به په دغه ولسوالۍ کې څوک د پیغلې پر سر تر 300,000 افغانیو لوړ ولور نه اخلي. دی وایي که څوک له دغه پریکړه سرغړونه وکړي نو تر ټاکلې اندازې زیاتې اخیستې پیسې به د اندړو قومي شورا ته ورکوي او په دې سربیره به 200,000 افغانۍ جریمه هم پرې کوي.
یو سل لس نفر په دغه غونډه کې قومي سپینګیرو علماء کرامو ټولو برخه اخیستې وه. دا پریکړه د قومي سپینګیرو له طرفه وشوه چې په هغه کې مدرایو له 300,000 افغانیو ولور ده د هغه سره د پاره اولنۍ واده په دوهم واده کوي. دغه د پاره لسلرنی مولکو تر څلور لکه اویا وزرو پورې به ولور ورکوي.
د سوال وایي د ولور د لوړوالي له امله نه یوازې ځوانان د وسلوالو لیکو ته تللي وو، بلکې وایي ډیری ځوانان د ولورونو په ګټلو پسې نورو هیوادونو ته په ناقانونه توګه تلل چې ځینې به یې د هغو هیوادونو د پولیسو لخوا نیول کېدل، ځینې به یې ویشتل او ځینې به یې په وچو دښتو کې له تندې مړه کېدل. تر دې وړاندې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې هم مخورو او سیمه ییزو چارواکو د ولورونو لپاره یوه معلومه اندازه ټاکلې وه چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره پرېکړې ښې پایلې لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو په سوشي بو کې د ژوند رنگونه د پزړه پوري خبراترو او مکالمو برخه وړاندې کیږي. خو هغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونې وروستي راپور ته. په خبرونو کې مو واورېدل چې د کلاشنکوف مخترع میخایل کلاشنکوف تیره ورځ د 94 کالو په عمر په روسیه کې له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي کلاشنکوف ټوپک چې AK-47 یا AK-47 هم ورته ویل کېږي او د نړۍ په سطحه له زیاتو خرڅېدونکو وسلو څخه شمېرل کېږي جوړ کړ. کلاشنکوف په 1956 کال کې د پخواني شوروي اتحاد پوځ ته د یوې مهمې وسلې په توګه ورکړل شو. دا مهال د نړۍ په لسګونو هېوادونو کې دا وسله په جګړو کې کارول کېږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور اوروي.
هغه سړی چې شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې کلاشنکوف وسله جوړه کړه تیره ورځ د 94 کلنۍ په عمر د روسیې په ایژوسک ښار کې مړ شو. میخایل کلاشنکوف په 1940 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له یو له زیاتو خرڅېدونکو سپکو وسلو یعنی کلاشنکوف جوړ کړ. د نړۍ په زیاتو هېوادونو کې کلاشنکوف ټوپک ته AK-47 ویل کېږي چې د اتومات کلاشنکوف کال 1940 په معنا دی. میخایل کلاشنکوف په 1919 کال کې د روسیې په التی سیمه کې نړۍ ته سترګې وغړولې. په ځوانۍ هغه غوښتل چې شاعري وکړي او په همدې هدف شپږ شعري مجموعې هم خپرې کړې. خو د یو پوځي په توګه د میخایل کلاشنکوف ژوند په کال 1938 کې پیل شو او په همغه کال د پخواني شوروي اتحاد د سور پوځ غړی شو. هغه په دوهمه نړیواله جګړه کې د ټانک چلوونکي او پوځي میخانیکو. په 1940 کال کې میخایل کلاشنکوف ټپي کیږي او په روغتون کې د درملنې پر مهال پام کیږي چې زیات شمېر سرتیري د شوروي د وسلو له نیمګړتیاو شکایت لري. تخنیکي تجربو او شوق کلاشنکوف وهڅو چې په خپله یو وسله جوړ کړي. دا وسلې د جوړولو لپاره د هغه لومړنۍ طرحونه منل شوه او په 1942 کال کې بیا اجازه ترلاسه کړه چې د یو سلا په جوړولو کار وکړي. نوموړي په 1940 کال کې وتوانې چې د شوروي او ټولې نړۍ لپاره یو مهمه وسله جوړه کړي. له شپږو لسیزو را په دې خوا څخه د پاسه 100 میلیونه میله کلاشنکوف جوړ شوی دی. میخایل کلاشنکوف په 2002 میلادي کال کې ویل کله چې ویني اوسامه بن لادن کلاشنکوف سلا په لاس کې لري نو دی ډېر پریشانه کیږي. خو د نوموړي په وینا تروریستان هم کم عقلان نه دي، هغوی هم ښه سلا انتخابوي. دی وایي ما هغه وسله جوړه کړه چې پرې زما د پلارني هېواد له پولو ساتنه وشي. دا زما نیمګړتیا نه ده چې دا وسله هلته چیرته چې باید ونه کارول شي استعمالیږي. دا د سیاستوالو قصور دی نه د طرحانو. ما دا وسله د خپل پلارني وطن د سرحدونو د ساتنې لپاره جوړه کړه او پرېږدي چې د همدې هدف لپاره وکارول شي. خو میخایل کلاشنکوف بیا په وار وار ویلي غوره به وای چې داسې یو ماشین اختراع کړی وای چې د کرهڼې لپاره استعمالې دی. میخایل کلاشنکوف چې پرون د ایژوسک ښار په یو روغتون کې مړ شو، پخوانی شوروي اتحاد او اوسنی روسیې په ګڼ شمېر جایزو او لقبونو نازولی و. هغه یو ځل واده کړی و او یوه لور او یو زوی ترې پاتې شول.
د ژوند رنگونه
اردون کو یو ځوان سره ناست یم، دغه کلکه خولۍ هم په سر ده، دغه شین غوندی او اسکټ هم اچولې. نه پیغم چې دی به انجینر وي، سروي به کوي، څه به کوي؟ نوم به دی راته واخلی اول.
میردلی خان.
میردلی خان دا نوم خو ډیر لوی نه دی.
لوی خدا او څه وکړو.
چا درته یې خه
دمه نکا دادا مې
خا دادا دې درته یې خه. کله کله ځینې خلک وای ولا دا نوم مې نه دی خو خدا ما ور باندې کړي. چا اعتراض نه ور سره کړي
یاره؟ چا خدا سره اعتراض نه وکړو ځکه چې مشر یو غو کې هغه څوک متول شي.
خا دې کم ځای
زه د خوست.
خا په خوست کې دې کم ځای؟
دوه مندو سوالي سر کوټ.
خا خا دغه نن څنګه ناشتي څه کوي دلته؟
دلته د سروې کو دا پلچک سروې او سر کوم لیوال.
کار دې چیرته زده کړي؟
کار خو لا ډېر غسه مو ویلې دې زده کړي مو دې کله وا کله بلا خوا.
وای زړې ته چا ویلی چې ولی هوښیار یې؟ دې څه ورته ویلی چې را باندې تیری دي کنه؟ نو پتا تیری دي ځکه دې زده کړي.
بس خو چې تیرې نشي ولا څوک زم مور خټه کې خو نشي زده کړي.
نو اتا کار چی شي وی؟ یعنی د غلیولونو ورته اخلي.
دا لیول ور کوم دا
خلاص.
بس
نو را قرار دې په خپل اړولي
نه ولې چېرې دا سي قرار دې پری دي کله وا خو ته منډه وای کله بلې خو تا
دا اوس خو قرار نه سي کلکولیټر درته یې خې دې
اوس خو لیول راستم پلچا کنه هغه خو لیول بریاستیا غنه بعد به کار پچرو کای.
کارونه دي څنګه دي خري
شکر د الله لوی لوی احسان ده
دا کوم شرکت سره چې کار کوي څومره موده شوی
شرکت سره خو په کم دوه میاشتې شوی
دا کار دي په عمره موده کیس دغه وخت دي زده و
نه کار خو شکر د سلور 15 کال شو دي کار کې لګیا
زندگی دي څنګه ده دا وایا
بس شکر بو په اسه
ولا د سوره سویلې دی وک
تو ای اوس کا
واده دې کړه
نا واده مو چره دا
ښه نو ولې نه کوي
واده ته خو لاګي چې څو جوړه کې خو واده وکای
اته سي خو ته خو ولورم لوړ دي کنه
دا راسته دا
اته سي کلی کې څو دی ولور
دا څلور پیندل کا هو بم مصرفه
نو تر اوسه هیڅ څو ټولې کړي
دا خو کټولې کې هغه بیا دې نه لاړ شي ځکه چې دمره قرضاوي هغه سړی واس راسي نه راسي
او کور مشکلات هم کنه
دا مشکل وي دی وجه نه پاتې
ځکه واده نه لا پاتې ښه بس خدای دې وکړي چې زر واده وکړي ډېره مننه
درمه